دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحا میرزاده درته هر کلی وایو. په روانه غړي کې 219 پروګرامونه لرو. لومړی ستونزې او سرکار کې به د بلدیاتي ادارو د نمائندګانو مشکلات واوري، او دوی مونیس پروګرام د کرخې پر غاړه کې مو د افغانستان سولې بهیر د بهیر موضوع څېړلې ده. په لومړي د دې سات تازه خبرونه له ملیحا میرزاده نه اورو.
السلام علیکم. د ټولو اول پامکړه د خبرینو سټکو ته. افغان طالبان وای په کابل کې د سلور رخیزه غونډې لپاره کړو نه دی خبر. د بخنه نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا زیاتې دونکو غاخونو سره مخامخ دي، او د امریکا ولسمشر وای د ګوانتنامو بې زندان د هیواد ملي امنیت کمزورې کوي. تفصیل: په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وای په کابل کې د څلورو هیوادونو ترمنځ د شوو خبرو اترو له پریکړو نه دی خبر. له مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد نعیم زیاته کړه:
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو، په دې اړه ته موږ معلومات نشته. دی ناس په اړه باندې چې د څه کوي او څه روان کړي دي، په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی. هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او تر یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي، طبعا هغه قابل تقدیر دي، او موږ همدا غواړو چې اشغال باید ختم شي.
تیر ورځ په کابل کې د څلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا په غونډه کې فیصله وشوه چې افغان طالبانو سره به د امن خبرې اترې د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. دغه هیوادونه په دې هڅو کې دي چې څنګه د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د امن د پریکنده خبرو اترو لپاره زمينه برابره کړي، او دغه هیواد کې د تشدد لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. نن غرمه د جنوبی وزیرستان په وانه کې د امنیتی ځواکونو په یو غاړي د سړک غاړي بم او چاودیدو چې لامل یې 15 امنیتی سرتیري زخمی شوی دي. په ډیر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو تویل چې دغه پیښه د وانه په تنای سیمه کې د سپین وام ډیم په سړک هغه وخت رامنځته شوه چې د امنیتی ځواکونو درې غاړي روان وو. په دغه غاړو کې د ملیشا او ځوانان سپاره وو. زخمی شوی کسان په سمدستي ډول په وانه کې هسپتال ته ورسول شو. په پیښور کې د چاپخانو مالکان وایي چې صوبایي حکومت د نصابي کتابونو د چاپ کولو ټولې ټیکې پنجاب ته ورکړي. تیر ورځ په پیښور کې د یوې چاپخانې مالک شهریار مشال ریډیو ته وویل:
دی اوپن ټینډر کار تقریبا 75-80% پنجاب ته لاړ دي، ان ټو فسیلیټیټ د اغزي کسانو ته دی دفترم کولاو کولته دي په لاهور کې، او یو غټ کونته ویر هاوس هم دی هلته کې سیټ اپ کړی چې د کم تقریبا د 15 کروڑ په دی انشورنس وکړي دي.
تر دې مخکې به د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو ټیکې هغو چاپخانو ته ورکول کېدی چې د ټیکس بوک بورډ سره به رجسټر وي او تعلق یې له خیبر پښتونخوا سره و. په اسواد کې د ښځو غیر رسمي اسمبلی یا شورا پرون په خپله لومړۍ غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې ښځو ته په قانون سازي کې ونډه ورکړي. په منګورو کې د ښځو غیر رسمي غونډه د سپیکر تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه چې پکې 300 غړو ګډون وکړ. غونډې ته په خپله وینا کې د اسمبلی مرستیال سپیکر ساجده افتخار له حکومت غوښتل چې د ښځو ستونزو ته دې په خصوصي توګه پاملرنه وکړي.
اخو چې قانون سازي کې نه وو ته به حصہ نه ورپې ټیک شو خو شه به خبر باندې بالکل دا نه نه پکارو چې موږ به یو د ابو دی الیکشن کای به پیدا څنګه چې د سړو کار دی د دې دی خزمو مخې ته ځي.
پاسواد کې د خځو لومړی غیر رسمي اسمبلی یا شورا د تیر کال په دسمبر میاشت کې جوړه شوې و چې مقصد یې د سواد د خځو حقوقو لپاره مبارزه کول وو. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو د صورتحال په اړه خپل نوې کلنی رپورت خپور کړی. په دغه رپورت کې چې نن خپور شو، د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت څېړل شوی، او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی. رپورت د ملکی تلفاتو زیاتوالي د اندېښنې وړ بولي، او زیاتوي چې په دې کار کې نه یوازې د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې بلکې په خپل حکومتي ځواکونه هم مسؤل دي. دا ډول څرګندونې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یوناما هم په خپل رپورت کې کړی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه د ملکی تلفاتو په برخه کې 19% مسؤلیت لري، خو افغان حکومت هغه رپورت نیمګړی بللی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر خکېلو خوا وکړي چې روغتیايي چارو ته پکله کدرناوي وکړي. له دغه دفتر نه په یو اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کونکي مارک بوډن له کوله ویل شوی چې هیڅکله باید روغتیايي امکانات کارکونکي او هغه کسان چې ناروغان یا د جګړې ټپیان دي له خطر سره مخامخ نشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتنامو بې زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي او نه یوازې دا چې دا د امریکا د ارزښتونو خلاف دی بلکې په نړۍ کې د هیواد حیثیت ته هم زیان رسوي. اوباما تیر ورځ دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د دغه زندان د تړلو پلان یې وړاندې کولو. نوموړي زیاته کړه
For many years it's been clear that the detention facility
دی وای لډیرو کلونو را پدې خو دا سرګند شوی چې د ګوانتنامو بې زندان زموږ امنیت نه ټینګوي بلکې کمزوري کوي. خاغلی اوباما ویل چې دغه زندان 15 دیش قیدیان به نورو هیوادونو ته ولېګل شي او امریکا به د پاتې قیدیانو درځونې چارې ګړندې کړي چې هغه د نورو هیوادونو ته د منتقل کولو وړ دي که څنګه. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي وایي په داعش ډله کې د بارنو جنگیالو شمیر له 15 سرونه 25 زرو ته راټیټ شوی دی. برټ مګګ پرونویل د داعش وسلوالې ډلې د فشارونو له کبله د خپلو جنگیالو معاشونه تر نیمایي راکته کړي دي. دا سرګندونې داسې مهال شوي چې د امریکا او روس ترمنځ په شام کې د تشدد د کچې راټیټولو په اړه کومه لوازنامه شوې په هغې به عمل د رواني میاشتې په 28مه پیل شي. او تیر شپه په دوبی کې د پاکستان سپر لیگ په فائنل لوبه کې اسلام آباد یونایټډ د پاکستان سپر لیگ رومبه جام په خپل نوم کړی دی. په فائنل لوبه کې کوټا ګلادیټرز اسلام آباد یونایټډ ته د 115 او 11 رنونو هدف ورکړو کوم چې اسلام آباد یونایټډ د سلورو وکټو په نقصان پوره کړو. د غشانی د لوبه وکټله دا تر دې مال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سلو شپږ روپۍ لس پیسې اخستل کیږي او یو سلو شپږ روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سلو شپاړس روپۍ لس پیسې او یو سلو شپاړس روپۍ شپېته پیسې. یو پاؤنډ یو سلو نهه څلوېښت روپۍ اتیا پیسې او یو سلو پنځوس روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ نوي پیسې او نهیش روپۍ لس پیسې. یو سعودي ریال اتیش روپۍ لس پیسې او اتیش روپۍ پنځیش پیسې. یو افغاني یو روپۍ درې پنځوس پیسې او یو روپۍ پنځه پنځوس پیسې. او دوه سوه شپږ اتیا ایراني ریال یو پاکستانی روپی اخستې کیږي او 203 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22 ډیګري سنتي ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 21 ډیګري سنتي ګریډ وي.
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. په خبرونې کې تاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه لرو، خو دا غین وړاندې تاسو لپاره دوه رپورټونه هم لرو. د پاکستان خارجه دفتر وای چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنس به نیغ و نیغ خبرې د راتلونکو میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. د دې ترڅنګ تیر ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا غړو ترمنس شبي څلور اړخیزه غونډه کې هم دا فیصله شوه چې له طالبانو سره به مذاکرات د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. په دې اړه نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال لړیو خبريال احمد الله پر رپورټ کې وو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي وینا وا چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. د نهه پورز د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د غړو ترمنځ شوي غونډې وروسته په جاري کړې شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې په غونډه کې د افغانستان او پاکستان لخوا یو ګډ ورکینګ ګروپ جوړولو تجویز هرکلی وکړی شو چې تر لاندې به یاد ګروپ د دواړو ملکونو د عالمانو سره په ګډه په افغانستان افغانستان کې د امن لپاره کار کوي او د تشدد پر ضد به فتوی جاری کوي. خو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي که پاکستان او افغانستان په خلوص سره کوششونه وکړي نو دا مذاکرات کامیابی دی شي.
افغانستان او پاکستان پر رښتیا سره د زړه اخلاص کوشش وکړي نو د دې مسلې حل کول څه دومره ګران کار هم نه دی. بل لار د دې نشته سوای د مذاکراتو نه، د خبرو اترو د لارې نه. په جنگ کې دی نو په پاکستان کے تاریخ کے پخوا ہم برطانیہ چلو قوت وہ روس راغ جنگ ہو کہ امریکہ اور ناٹو راغ جنگ دام نچا ہلکے گی
دا افغانستان حکومت او طالبان و درمیان زاد مذاکرات اڑمبے پڑاو د تیر کال په جولای میاش کې د اسلام آباد سره نږدې په مری کې شوی و. خود مولا عمر د مرگ خبر وروستو د عمل د ځنډ ښکار شو. پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې تر څو مذاکراتو لپاره ښه ماحول جوړ نکړی شي تر هغې مذاکراتو کې څه پرمختګ نشي کېدی.
ماحول داسې پکار دی چې طالبان په خپل باندې راشي، نه پسې څوک قطر ته ځي او نه یوازې بل ځای ته ځي، په خپلې مرضي باندې په خبرو کې شریک شي. او د هغې لپاره دا ضروري ده چې کم دا تور لسته اول دی ختم شي، او بل لا چې طالبان چې کم قیدیان دي دا را خلاص کړي شي، او نو دا غي نه پس بیا د خارجي قوه د وتلو د پاره یو ټایم ټیبل باندې خبرې تری شروع شي.
د څلور اړخیزه اړیکو کمیټې دا څلورمه غونډه وا چې په کابل کې وشوه. لدی وړاندې دوه غونډې په اسلام آباد او یو په کابل کې شوې وا. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اوریدونکو، په عین حال کې په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر بیان محمد نعیم مشال رډو ته ویلي چې په کابل کې د څلورو هیوادونو ترمنځ د شوو خبرو اترو په فیصلو خبر نه دي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار داود خټک افغان چارو کارپوه سمی یوسفزی سره په همدې روانو چارو چې کوم د سولې کوم بهیر روان دی په دې خبرې کړې، په دې اړه ورسره مرکه کړې. راځي چې ستاسو پام ورته راوګرځو.
سمی یوسفزی صاحب، پرون په کابل کې دا پریکړه شوې ده چې طالبانو سره به د افغان حکومت نیغ په نیغه خبرې کوي. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان چې دا وار خبرو ته حاضریږي نو دا به په رسمي ډول وي، او کنه لکه د مخکې په شان به دا په غیر رسمي ډول خبرو ته کینی؟
هغه معلومات چې زه لرم، او پرون په قطر یو شمېر نورو سیمو کې چې طالبان ژوند کوي چې مونږ رابطې وکړې، طالبان اوس هم همدا موقف ده چې مونږ که خبرې کوو مونږ سره دې مستقیمې خبرې وشي، او د دې خبرو دپاره د پاکستان دروازه ټکول یا چین یا امریکا په واسطه باندې مخامخ خبرې کول دا زمونږ دپاره قابل قبول نه دي. زما په خیال چونکه پاکستان د امریکې او چین د دوی لخوا ورباندې فشار ده چې دوی افغان طالبان مذاکراتو ته راولي، او بل لخته پاکستان فکر کوم دومره زیات وس او اختیار په طالبانو نه لري چې څنګه امریکا او چین او افغانستان غواړي. بته ظاهر خبره ده پاکستان په دې باور ده چې دوی یو شمېر کسان مذاکراتو ته راوستلی شي، او طالبان هم ممکن یو شمېر کسان دغه مذاکراتو ته ورولېږي. خو فکر کوم طالبان به دا ځل بیا هم هغه موقف وي چې دا خبرې به نه تایید کوي او نه به رد کوي.
سمی صاحب، تاسو چې څنګه وویل چې طالبان ممکنه ده چې یو وار بیا په رسمي ډول دا خبرې اترې ونه مني، بلخوا دا خبره هم ده چې ممکنه ده چې د پاکستان لخوا په طالبانو باندې کم فشار راغلی وي، ځکه چې په پاکستان باندې هم ویل کیږي چې یو فشار موجود دی چې طالبان د خبرو اترو ته حاضر کی. نو که طالبان په رسمي ډول نه مني او بلفرض دا د فشار لاندې وي، نو تاسو څومره خوشبینه یا چې دا خبرې اترې به یو مهم طرف ته لاړې شي، دا به نتیجه خیزه ثابت شي؟
ګوره، مجاهدینو په 1978 یا 1980 کلونو کې په جنیوا کې چې کومه لوزنامه امضا شوه د روس، امریکای او پاکستان د حکومت ترمنځ، جنیوا حکومت، هغه کې افغان مجاهدین ډایرک داخل نه وو، بهر ساتل شوی وو، او بهرنیو دغه د جنیوا معاهده امضا کړله چې له امله جګړه هیڅکله پای ته ونه رسیده. اوس هم همدغه باور ده تر څو چې له طالب سره مستقیمې خبرې ونه شي، ځای په ځای خبرې ورسره ونه شي، او زړه له اخلاص خبرې ونه شي. طالب شکوک او شبهات لري، هغوی دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی ته دوکه ورکوي او دوی سره خبرې نه کوي. پاکستان، افغانستان بیا دا شک لري چې مونږ افغان طالبان کابل ته راولو او خبرې ورسره وکړو، ممکن پاکستان بل ډله را پیدا کړي. خو خبره دا ده چې افغان حکومت باندې ذمہ داری ډېره را دي، ځکه چې هغوی حکومت، هغوی یو نظام ده. خو بهرحال په دې کې شک نشته چې طالب اوس د جګړې نه ستړی شوی ده.
سمی صاحب، د طالبانو دننه څه فکر کوي چې څومره خلک د خبرو اترو په حق کې دي، او آیا کوم داسې خلک یا مشران هم شته چې هغه د سولې د خبرو اترو مخالفت کوي؟
اوس وخت کې ممکن ځینې انفرادي ډول باندې ځینې طالب مشران چې هغه د طالبانو هډکې غړي دي هغوی خوښ نه وي یا ملاحظات لري یا یو ډول اعتراض لري، خو په مجموع کې اوس هم طالبان یو متحد قوت ده او هغه ډلې چې د طالبانو بیلې شوي دي د هغوی په اړه باندې ویل کېږي چې هغوی نرم مزاجه دي. خو دا وخت زه داسې قوي فشار نه ګورم چې هغه د طالبان له خبرو نه راوګرځي.
افغان چارو کارپو سمی یوسفزی چې مشال راډیو سره مرکه کوله، د نورو ودونکو سپوښ شوې دي د ونیس پروګرام ستونزې او سرکار په نننۍ خبرونه کې تاسې ته د په بلدیاتي ادارو کې د نمائندګانو د مشکلاتو او د ستونزو په اړه تاسې خبرو او د چارواکو خبرې به هم باورې. دا پروګرام مجید بابر تاسې لپاره هر اونۍ جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي احتجاج کوي او وایي چې د دوی د منتخب کېدو اته میاشتو تیرېدونه باوجود د تحریک انصاف په مشرۍ کې صوبایي حکومت لخوا نه خودوی ته ترقیاتي فندونه ورکول کیږي او نه ورته اختیارات ورکړل شوي دي. د تیرو څو میاشتو نه دغه منتخب غړي د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج لاس پورې کړي او تیرونه د غوړو د صوبایي سملای مخې ته یو احتجاجي ناشته هم کړي وه. دا چې حکومت ولې د منتخب بلدیتي غړو غوښتنې نه پوره کوي هم دغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
اختیارات او کوم هغه پاس کړی دي هغه تر اوسه پورې موږ ته هیڅ شی نه دی ملاو شوی. یو سټمپ موږ نه دا لګولې ولې دفتر ته پیسې درکوټ
موږ دا وړو چې روان دوه دنیم میاشتو کې موږ د دې چې څونه مسلې دي دا ون بای ون ټول دا چې حل کو بیا دې ته یو ایشو هم پاتې نشي لکه چې کوم بالکل سلطنت ایشو دي چې روان دوه میاشتو پورې موږ هر هفته ایمرجنسي میټینګ کوو.
تیرونه په پیښور کې د صوبایي سملای د ودانۍ مخې ته منتخب بلدیتي غړو یو احتجاجي ناشته کړې و. دغه احتجاجي ناشته په اړه زموږ همکار غلام غوث دا راپور تیار کړی، تاسو په امر ته راګرځوم.
پیښور کې د پښتونخوا سملای مخې ته د ډولونو په درزا کې د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو د بلدیتي نمائندګانو احتجاجي اتڼونه دوام لري او د ټانک د یو کلی ناظم ولی خان بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتي ټاکنو اته میاشتې تیرې شوې خو دوی ته په مقامی کچا هیڅ واک او پرمختیایي پنګه نه ده ورکړې شوې.
2013 یک چې کوم اختیارات او کوم هغه پاس کړی دي هغه تر اوسه پورې موږ ته هیڅ شی نه دی ملاو شوی. یو سټمپ موږ نه ده لګولې ولې دفتر ته پیسې درکو ډیولپمنټ درکو تنخواګانې مموي او کدا اختیارات ملاو نه شو او دې در نه باندې و نه شو موږ به د باندې غاله باندې کوو چې باندې غاله د دای ګاډ نه سیرانه.
او د کوهات د یو کلی بلدیاتي نماینده ګلپام حسین بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د بلدیاتو د 2013 ترمیمی قانون لاندې د سلويخ توزرونه زیات بلدیاتي نمایندگان په بلدیاتي ټاکنو کې وټاکل شو خو اوس د پښتونخوا صوبایي حکومت په دې خبره نه پوهیږي چې دا نوې بلدیاتي نظام به څنګه چلیږي.
زمو دا مطالبه ده چې د خلک کوم خپل حق غواړي دوی ته حق ورکړي کني دی له وټونه کولو ته شي پد ته پویده نه چې بیا برسته تکیږي نو د دې ضرورت څه وته خالي بس الیکشن یې کول.
او د بنو یو بلدیاتي نماینده محمد علي مروت مشال ریډیو ته وویل چې هغه خپل د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري او اسلام آباد کې عمران خان په احتجاجي ناسته کې دوی سره د پښتونخوا د بلدیاتي نظام په اړه ډيري جمني کړې وې خو تر دې دمه هغه جمني نه دي پوره شوې.
عمران خان هم ډېره توقعه مستره ده ډېره و دې کړې چې موږ به تاسو ته مراد درکو ته نه سیلې به درکو تاسو به خپل علاقې چې چارې کو موږ راسته و نه لیدل.
دا احتجاج کوونکي بلدیاتي نمائندگان وایي تیرو دوه ورځو کې حکومتي چارواکو د دوی هیڅ تپوس نه لري کړي او ترسو چې د دوی د اختیاراتو او مالی پنګو وختنی نوې منل شوی تر هغه به د پښتونخوا د اسمبلی مخې ته د احتجاجي ناسته دوام لري.
د منتخب بلدیاتي نمائندګانو دغه د ترقیاتي فندونو او اختیاراتو نو ورکول ستونزې د خیبر پښتونخوا د بلدیات او صوبایي وزیر عنایت الله خان مخې ته کې خوده او په سر کې مو ترې وپوښتل چې عنایت الله صاحب تاسو ته هم معلومه ده چې د بلدیاتي ادارو ټول نمائندګان راغلي دي د اسمبلی مخې ته ناستي او دوی ماغه یو خبره کوي چې زمونږ فندونه او اختیارات دا به کله مونږ ته صوبایي حکومت راکړي نو دا به کله ورکوي سر
تاسو ته معلومات ته ترینینو د صوبایي اسمبلی مخې نه غي پاتې دي دا ټول بلدیاتي ادارو هغه نو د سره د ویلج نازمانو کونسلرانو د څه خبرو دوی ته علم نو او څه خبرې نشي دي چې هغه لکه ناوی توجه طلب دي بالکل دا خبره درسته نو موږ هغې سره میټنګ وکړو خپل منځ کښې مونږ یو اوږد میټنګ درې ګنټې پرون کړی وو درې ګنټې میټنګ هم نن وکړو چې مونږ فیصله کړي دي زه زمونږ د اپریشنل ایشوز داسې دي چې هغې کښې دلته فاینانسز انوالو دي چېرته مسله داسې ده چې دوی په خپل خبره باندې نه دي پوه چېرته ایکټ کښې یا لا کښې داسې ګیپس پاتې شوي دي مونږ لکه اوس یو داسې کمیټي جوړ کړې چې هغه د چیرکوما او په هغې کښې مونږ د تحصیل ناظمین او سلیکټډ تحصیل ناظمین او ضلع ناظمین به را غواړو او هغې کښې چیف منسٹر سیکرټریټ نه د هغې سټریټیک سپورټ یونټ چې کوم لوکل ګورنمنټ دپاره ممبر دی سابقه سیکرټری لوکل ګورنمنټ هغه وي او سیکرټری لوکل ګورنمنټ د فائنانس ډپارټمنټ نماینده وي د لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ چې کوم کی افسران دي هغه ناست دي او مونږ لکه تفصیل سره دا پرشنل ایشوز ډسکس کوو په یو یو باندې فیصله کوو مونږ اصل کښې دا مونږ دا غواړو چې روان دوه نیم میاشتو کښې مونږ د دوی چې څومره مسلې دي دا ون بای ون ټول داسې حل کړو چې دوی بیا دوی ته یوه ایشو هم پاتې نه شي لکه چې کوم بالکل حل طلب ایشوز دي نو مونږ ځان ته چې روان دوه میاشتو پورې به مونږ هر هفته ایمرجنسي میټنګس کوو.
عنایت الله صاحب آیا تاسو سره چې کله نه دا الیکشن انتخابات چې وشو دا د لوکل باډیز نو تاسو ما سره خبره کړې وه چې تاسو سره فنډز هم اویلیبل دي او تاسو بیا هغه یو فایننس کمیشن هم جوړ کړی و چې د دې د لارې تاسو ویل دي ټولو ته به خپلې خپلې برخې پیسې ورسي د هغې څه وشو؟
دوی ته رسېدلي دي هغه خو ګوره چې صوبایي حکومت کومه ریلیز کوي نو هغه په قسطونو کښې کوي ځکه چې صوبایي حکومت ته مرکز نه چې کوم ریلیز زمونږ لس اتیا فیصد آمدن چې دی دا مرکزي حکومت نه راځي د مرکزي حکومت نه چې مونږ ته کوم ریلیزز کېږي نو هغه هم په قسطونو کښې راځي نو خو مونږ لکه د دوی دغه قسط ریلیز کړي دي او دوه دوی پاتې دي لکه تیس ارب روپو کښې مونږ پنځه ارب روپۍ دوی ته ریلیز کړي دي دې باندې دوی بجټونه هم تیار کړي دي ډیولپمنټ بجټونه هم تیار کړي دي کوم دوی جاریه اخراجات دي د هغې پیسې هم دوی ته تللي دي هغې هم اګینسټ دوی بجټونه پاس کړي دي اوس لکه د ډیولپمنټ چې کوم فنډ دی نو د هغې په اخراجاتو باندې لکه دوی ځای په ځای باندې هغې حوالې سره لګیا دي خپل بجټونه ویلج کونسلونو والا پاس کوي تحصیل کونسلونو والا او ضلع کونسلونو والا اکثر پاس کړي دي او مونږ امید لرو چې لکه مونږ دا کوم دې کال کښې چونکې عبوري او هغه دور دی ټرانزیشن دی نو دې کښې به لکه دا مسایل راځي مونږ چې جونه پورې مسلسل مونږ ویک د ټولو شیونو جایزه لو د دې سره به کنټینیوسلي میټنګ هم کوو ما دا فیصله کړې چې ضلع ناظمانو او تحصیل ناظمانو سره د ویلج ناظمانو هم یو کمیټي غونده کوي د دې صوبایي کوارډینیشن کمیټي جوړه شوې نو ما هغې ته هم دا ویل چې زه به تاسو سره ریګولر میټنګس کوم څومره ایشوز تاسو ته را ځي بل مونږ پرون دا فیصله کړې چې مونږ به په دې لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ کښې یو هیلپ لاین قائموو چې هغه به خالص په کښې فوکس دي چې ضلع ناظمان او تحصیل ناظمان او ویلج ناظمان هغې مسلې هلته را ځي او هغه دغه کېږي بیا د هغې نه انورډ هغه متعلقه حکام ته په هغې باندې رسول کېږي هغه کمپایل کېږي
عنایت صاحب تاسو خبره کړې وه د نن نه یوه میاشت مخکې ما سره هغه انټرویو موجود ده تاسو ویلي وو چې د بزنس رولز چې کومه مسوده ده هغه ټوله تاسو کلیر کړې ده صرف د وزیر اعلی دستخط ته پاتې ده تاسو د هغې لپاره یو ډیټ هم را کړی وو چې وزیر اعلی به په دې ورځو کښې دستخط کړي هغه دستخط شوی ده هغه بزنس او رول اوس امپلیمنټ شوي دي
د بزنس میاشت مخکې نه چې خو تاسو به د بزنس خو دوه درې میاشتې مخکې دستخط شوي نوټیفای شوي دي هغې په یو بوکلیټ شکل کښې مونږ سره چاپ شوي دي د لوکل ګورنمنټ روز آف بزنس د ضلع حکومتونو روز آف بزنس تحصیل حکومتونو روز آف بزنس ویلج نیبرهوډ کونسل روز آف بزنس د پروینشل فائنانس کمیشن روز آف بزنس د لوکل ګورنمنټ کمیشن روز آف بزنس د جنرل روز د لوکل ګورنمنټ یعنی دا تقریباً دا خو تاسو ما یو څه وویل تقریبا 12-13 سیټ اپ رولز دي چې دا ټول نوټیفای شوی دي.
اوس تاسو خبره کوي چې چرته کنفیوژن دی، کنفیوژن تاسو وایي چې د دوی تم نه معلومه، نو آیا دغه خلکو د پاره د دې کنفیوژن ختمولو د پاره تاسو کوم د ورکشاپ یا د دې خلکو د پویولو یو تنظیم یا یو کار کوي؟
بہرحال دا ٹریننگ کاٹو یو اوگدا پروسس تیرا سے یک وقتی او جز وقتی پروسس نہ دے بلکہ دا ہم وقتی پروسس
او خطا سو پلان لری او تا سو دا کوئی لگی ائی
جی
انا تولا سے ب دی ٹول لوکل گورنمنٹ دی ادارو دا پارا ملازمین پکارو سیکٹریان پکارو بیا تا سو ویلی وو چ دمر دمر خلق دا پارا منگ با ویکنسیاں اناؤنس کو وا ویکنسی اناؤنس شوی دی اگے بانی خلق راغلی دی کنا
لوکل گورنمنٹ ملازمین کی دی ماغا منگا تقریبا 3000 ٹول دنین ذرا کلاس 4 اور دنین ذرا لگاو دغا پٹول دی لوک شوی دی تقریبا یو ضلع دو درے پاتے بیا دینا لگی زیاتے ویلیج کونسل سیکٹریان او کلاس 4 چینو دا ام تقریبا فائنل شوی دی دا ام بی اور روز نم خوشی افتل افراز
ها اس عنایت اللہ صاحب تاسو وای چې د خلک د صبای سملې مخینه پاسې دی دی خدا د دوی د احتجاج د سلسله د تیرو یو نیم میاشنه دو میاشتونه روانه ده. دوی کله د پریس کلب مخه تراشی کله کله بل د تراشی، نو آیا تاسو غنی چې اوس په دې د احتجاج د لارې نه بلکې تاسو سره بکینی؟
زما خدا فکر دی چې دا احتجاجونه چې دینو دا 43000 خلک دي او دا ضروري نه چې کنه کې دی ټولو اجتماعي مسلې دا وکلا په یو کونسل کې مسله راځي. احتجاج د جمهوریت روایت وي صدا از خو یم چې دا په لکه مسلسل دی دا کوي او دا یو آن ګوینګ پروسس دی او کوم ځای کې دی یو جایز خبرې وي نو موږ نو کوم ځای کې چې نوی دی په کول کوشش وکړو
د فندونو دا خبره او د دې اختیاراتو دا خبره چې کوم دا خلک په احتجاج کوي، نو تاسو غنئ چې دغه مسله کم از کم حل شوې ده؟
د دې ترقیاتي فنډز ترې دی د ویلج کونسل چې کوم ناظمینو دا غي د چې کوم جاریه اخراجات دي دفتري لاغو فنډز ترې دی د ناظمینو سیکریټریټ تمونګه تقریبا 40 کروڑ روپے ریلیز کړی دي. تحصیل ناظمان الریډي دا غو خپل کونسل فنډ دی دا غي نغي خپل اخراجات کوي هغه څه پرابلم نشته دی. دا یو مین ایشو د دې حواله سره پاتې چې هغه د دې چې کوم پریویلیجز دي پارکس اند پریویلیجز کی دی اوسل لري دي تنخار دي دا غي د غزل ناظمانو تحصیل ناظمانو د تیلو اخراجات را دي او د شانتي د سره سره د دیو د سیکریټریټ خرچ خو موږ 40 کروڑ روپے ریلیز کړی خو هغه کوم کیپ سره مزین کې د گاډو مسلې دي. دا مسلې دي چې نن میټینګ کې موږ ډیسایډ کړی را موږ تر روان 25-30 ورځې کې دا مسله په ایمرجنسي بیسز باندې حل کول پکار دي.
انایت الله صاحب دغه خلک یو دا خبره هم کوي چې چونکه صوبایي سملې ممبران چې کوم دي هغه هم د حلقو ته دي د غزینو ته دي او دوی وای چې د دغه د دې اختیاراتو د فندونو په مخ کې دغه د صوبایي سملې غړي یا د قومي سملې غړي دا غټ خند دی دوی نه پری دي د خلک د خبره کې څه حقیقت شته؟
نه نه دا غلطه ده. لکه صوبایي سملې ممبرانو موږ دی په روزا بزنس کې کلیر ښکارا یو دغه کړی دی دا لاین دغه کړی صوبایي سملې ممبران ځان ته فند دی او دلی حکومتونو ځان ته فند دی او دا غي د اپروول چې کوم طریقې کار دی هغه موږ ځان ته ځان ته کړی دا غي ادارې موږ ځان ته ځان ته کړی دي نو دی وجه نن دی دا او موږ سره کانفلیکټ نشي جوړې درې
او تاسو په دې رول د بزنس کې یو خبره دام کړې وا چې کله چا کارکردګي صحیح نه نو هغه به موږ ډی سیټ کوو پاغه بیا ډیر خلکو خبرې مکولې هغه اوس هم د رول د بزنس یې صدا
نه نه قانوني صدا رول د بزنس نه لوکل ګورنمنت کمیشن چې کڅوک د قانون مطابق د لوکل ګورنمنت اکټ خلاف ورزي کوي د څنګه ویلو هغه کې لیکلي دي لوکل ګورنمنت اکټ کې لیکلي چې لوکل ګورنمنت کمیشن دی څوک د لوکل ګورنمنت اکټ خلاف ورزي وکي او هغه ثابت شي په غوانی تاسو نه په هوا باندې نه هغه باندې ثابت شي نو هغه بیا به دغه کیږي او تاسو دا ورکړي
ها نو د دې لپاره تاسو کوم طریقې کار وځ کړی دی چې په کوم طریقې د لارې به سو کمپلین کوي راځي به هغه به کار کتنه بکیږي
دا کمپلین چې دی نو خپل ناظمین هم دی بل خلاف کولای شي اپوزیشن ممبران هم کولای شي دا کمپلین چې نو سب لکه لوکل ګورنمنت کمیشن سو موټو نوټس هم غوښتي شي دا وزیر اعلی مونږ ته ریفر کولای شي خو خپل پروسیجر دی دا چې تاسو نه باندې چې خلاف دغه نه کیږي په دې باندې اکشن نه غوښتي دا چې تاسو ثبوت نه واری هغه د اکټ وایلیشن واری هغه کارا سره ایمبزلمنت کړي غلای کړي کرپشن کړي یو هغه ثابتي دا ټول شي نه ثابتول خو بس بهاله مشکل کاری
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو وخت شوه دی د ماسپخین 2 بجې. ملي امیرزاده نه د خبرونو لنډی زور.
په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې په کابل کې د څلورو هیوادونو ترمنځ شو خبرو له پریکړو نه دي خبر. تیره ورځ په کابل کې د څلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا په غونډه کې فیصله وشوه چې له افغان طالبانو سره به د امن خبرې اترې د راتلونکي میاشتې په لومړیو کې په اسلام آباد کې کیږي. نن غرمه د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د امنیتي ځواکونو په یو ګاډۍ د سړک غاړې بم چاودیدو چې له امله 50 امنیتي سرتېري زخمي شوي دي. په ډي آی خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نیمو پتو په شرط مشال افغانستان او پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا زیات دین کو غوښنه سره مخامخ کېدل شوی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر خېل خوا وکړي چې روغتیاي چارو ته د ککلکا درناوی وکړي. د اسلامي دولت وسوالې ډلې خلاف جنگیدونکو د امریکا په مشرۍ خلاف لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي وای په دایښ ډله کې د بارنو جنگیالو شمیر ل 15 سره نه 15 وی سره تراټیټ شوی دی. برټ میګرګ پرونول د دایښ وسوالې ډلې د فشارونو له کبله د خپل جنگیالو معاشونه تر نیمایي راښکته کړي دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وای د ګوانتنامو بې زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي او نه یوازې دا چې د امریکا د ارزښتونو خلاف دی بلکې په نړۍ کې د هیواد حیثیت هم زیان رسوي. او تیره شپه په دوبۍ کې د پاکستان سوپر لیگ په فائنل لوبه کې اسلام آباد یونایټډ له کوټه ګلاډیټر سره په سیالي کې د پاکستان سوپر لیگ لومړی کپ په خپل نوم کړی دی.
ملیح امیرزاده و چې د خبرونو لنډیزه تاسو ته وړاندې کول درنو ودونکو سپښ شوه دی د 19 پروګرام د کرخه پر غاړه. لاسو میاشتو راځي د افغانستان سولې بهیر بیا پیلول لپاره غونډه روان دي. په دې لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو سو ځلی خبرې کړې دي. پامیر ساحل دا موضوع د کرخه پر غاړه خبرونه کې سیړل چې تاسو یې اوس په تکراری بناوري. د کرخه پر غاړه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم موریدونکو لڅو میاشتو راهیسې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره غونډه روان دي. لدې سره سره د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف هم قطر ته سفر کړي او پاړې ویل کېږي چې هلته خایل میشتو طالب مشرانو سره رابطه وکړي. سمو د مخ کې د کانادا یو ادارې په غواش هم په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت په خوانې او چارواکو او ځنو په هانو یو غونډه برابر کړي و چې پکې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشوي. موږ نن په کرخه پر غاړه خبرونه کې هڅه کوو چې د شخړو هواری پر موضوع یو داسې باس وکړو چې ځان په درې پوکو چې دا ډول بهیرونه یا عملونه څنګه تر سره کیږي او آیا هیلمندۍ وړ دي او که څنګه. په خبرونه کې را سره په کابل کې د شخړو او مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي او د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف میلمانه دي. دواړو میلمنو ته به دا ووایم چې تر دې مخکې چې زه دا خبرونه پیل کړم ما مخکې سات کې له قاضي حسن حقیار سره خبرې وکړې. قاضي حسن حقیار څمو د مخکې د پګواش غونډې ته قطر ته ورغلل او له دې سره مې د نې غونډې په اړه چې د بیجینګ، کابل، اسلام آباد او د چین د واشنگتن ترمنځ کېږي په دې اړه باندې مې هم تنه پوښتنه وکړې او د چیل ته چلیدلې وو په قطر کې له طالبانو سره چې غونډه شوې و دا غي په اړه مې هم تنه پوښتنه وکړې. زه غواړم چې اول کستاسو خوخې دغه مرکه خبره کړم او تاسو به واورئ بیا به تخپل نظر ور باندې راکئ چې څنګه تاسو څنګه شننه کوي سید اعظمی صاحب او پروفیسر صاحب؟ سید نو زه د مرکه خبروم. اول مال قاضی حسن اقیار پښتنه وکړه چې د پګواش په غونډه کې چې دای ناستو د څه ولیدل.
پګواش په ناست کې ملک د طالبانو د مشرانو سره کې ناست دی، خبرې مو ورېدي، د غو نظریات مو ورېدي، او زموږ سره په دې حیات کې هم د افغان حکومت رسمي او پخواني مهم چارواکي د کابینې غړي د پارلمان غړي وو. دوی د افغان حکومت د نظر نه طبعا خبر و، دوی چې د دوی نظر وګرو ترمنځ مو مسافه کته، دا مسافه ډېره کمه وه، موږ ته ډېره مجوري پیدا شوه، زموږ مجوري ته پیدا شوه. او دوی نتیجې ته ورسېدو چې که چېرې واقعا ښه درېمګړي پیدا شي او څو ښه وسطته کوي شي، نو د افغانستان بحران په تفاهم او په سوله باندې ژر هواریدی شي.
اوس چې درېمګړي پیدا شوي دي، بیجنګ د اسلام آباد دی او واشنګټن دی، آیا دا ښه درېمګړي دي او که دي نو هیله شته دي چې دا به مسله حل شي؟
سره دي چې واشنګټن درېمګړی نه ده، کانادان د واشنګټن د قضیې د اړخ په توګه به مګوري، خو د دې غونډې سره دا چې په مذاکراتو کې ناست ده، په خبرو کې ونډه اخیستې ده، د په ځانګړې توګه چین چې د طالبانو باور هم ورباندې ده، د افغان حکومت باور هم ورباندې ده، او تر ډېره حده پورې د افغانستان په قضایو کې د پرې نقش ترسره کړی دی. نو دا امیدواري راپیدا کوي چې دوی او د پګواش جریان او د افغانستان د سولې نوی حرکت د نن مشرتبه معرفي شوه. دوی په ګډه هڅه سره د واقعا د افغانستان حکومت او امریکایان د ګرد عمقه د کانادانو تر سوله وغواړي، نو ډېر امید دا ده چې د افغانستان بحران د پاره سیمه ییز تفاهم او د یو اسانه هم د پیدا شي.
ښه، قاضي اقیار صاحب، تاسو د نننۍ غونډه چې روانه ده د څلورو ترمنځ، داسې درته ښکاري چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو نیټه به اعلان شي که نه؟ د طالبانو لخوا دا معلومات تاسو سره شته دي چې کېدای شي هغوی ژر خبرو ته حاضر نه شي؟
څومره چې زما برداشت زما باور ده، طالبان د هر افغان سره، د حکومت سره، د امریکایانو سره خبرو ته کښېني، خو شرط دا ده چې هغوی په دې یقیني شي، هغوی ته ډاډ ورکړل شي چې افغان حکومت یا امریکایان وخت نه ضایع کوي او د ګرد عمقه خبرې کوي، د ګرد عمقه د افغانستان د بحران هم غواړي. دغه اطمینان چې طالبان پیدا کړي، هغوی خبرو ته آماده دي، خبرو ته کښېني.
یعنی دا هیله مندي شته دا چې دوی به حاضر شي، پر دې سربیره چې پخوا به دا شرطونه ورکول چې له افغانستانه چې بهرني ځواکونه وځي نو بیا موږ خبرې کوو، نو دا ځل به بیل داسې شرطه خبرو ته کم از کم حاضر شي چې افغانستان حکومت ته او واشنګټن ورته ډاډ ورکړي چې واقعا دوی خبرې کول غواړي، جدي خبرې کول غواړي.
بالکل، خو د اعتماد د فضا راپیدا کېده د هغوی د مهم شرط، د هغوی اصرار په دې و چې مخکې د دې نه چې خبرو ته کښېنو، نو ځینې د اعتماد او د اوس د نیت د فضا د راپیدا کېدو لپاره باید ګامونه پورته شي، او د لومړی به داسې وشي چې د دوی په د مشرانو په سفر باندې بندیز اخلاص شي، ځکه چې دوی د چیرې سفر ته دعوت کېږي او په دوی باندې بندیز وي، نو دوی سفر څنګه وکړي؟ یا دا چې په دوی باندې انعام ایښودل شوی وي او دا دوی حرکت کوي، یا کوم ګاونډي هېواد ته یا دوی چیرې ځي، او د امریکایانو دوکانه دوی په تورنس کې وي، یا په دوی باندې انعام ایښودل شوی وي، نو په دې خبره ده چې دوی بیا تعقیبي دوی نیول کېږي. نو د دې لپاره چې دوی تعقیب نه شي، نوم یې د تورنس نه به دوی ایسته شي، د دوی د سر نه به د انعامونه پورته شي، او د باور د فضا د پیدا کېدو لپاره باید ځینې ګامونه پورته شي. هغوی د طالبانو برید دا و چې د دې دا غوښتنې دا شرط نه ده، دا د سفر د اسانتیا لپاره یو وړاندیز ده چې که موږ سفر کوو نو باید موږ د سر نه بندیز اخلاص شي، نو د تور اوس را نه اخلاص شي، که تور اوس وي بندیزونه وي، د موږ په سفر باندې د موږ د سفر امکانات نه وي، د موږ په خبرو کې څنګه ګډون وکړو؟ یعنې زه په دې ټینګار کوم چې دا د خبرو لپاره شرط نه ده، د خبرو د اسانتیا لپاره پیشنهاد ده.
د سیاسي چارو لپاره قاضي حسن حقیار سره مرکه ورده چې څو مود مخکې د پګواش په غونډه کې په قطر کې موجود وو او هلته له طالبانو سره لیدلی ول. حکمت الله اعظمی صاحب، تاسو ته راځم، دغه مرکه چې تاسو واوري دا په دې کې د چې کومې خبرې وکړې، ماته نه څلور خبرې داسې نوٹ کړې دي. یو دا ویل چې د افغان حکومت پخوانیو چارواکو یا اوسنیو چارواکو او د طالبانو ترمنځ په دغه د پګواش په غونډه کې ورته فاصلې کمې ښکاره کړې دي. دی وایي که ښه درېمګړی نو هغه خو بیجنګ او اسلام آباد باندې اعتراض ونه کړ، په واشنگټن باندې د وکه حقیار چې هغه په خپله په دغه جګړه کې په شخړه کې واشنگټن دغه د ککړ د لاس لري پکې. او دریم ددا ویلي چې که اعتماد به فضا رامنځته شي، یعنی سفری بندیزونه او داسې شیان لرې شي له طالبانو، نو دا به ښیي. ده دا ونه ویلې چې طالبانو پخوا به تاکید کاوه چې بهرني ځواکونه کله افغانستان ووزي نو بیا به خبرو ته کښېني. دا ځل د حقیر دا خبره هم وکړه چې دا شرطونه نه دي، طالبان وایي چې دا زموږ پیشنهاد دی، وړاندیز مو دی. دغه څلورو نقطو ته چې ګورئ څه درته ښکاري تاسو؟
اول خو اجازه راکړئ چې دا ووایم چې کوم غونډه چې په ګواش دایره کړې وه، اول ته د افغان سیول سوسایټي جامع مدني څخه ومدار کډوانو او ځینې سیاسونو راغلي وه. دا د یو خوا هم رسمي دریس نه څرګندوي او نه څرګندولای شي.
صحیح،
هلته افغان دولت کوم دولتي چارواکي په کې د نمایندګۍ نه کوله، همدارنګه طالبانو شالته کوم کسونه استولي واغ د دې رسمي موقف نه څرګندوي. نو دا مذاکرات نه و، دا فقط یو کانفرنس چې په جګړه د افغانستان په جګړه کې کوم خلک یو نه داخل دي هغه په کې پېنی او په دنه د شولې په موضوع باندې خبرې وکړي. نو دا مذاکرات نه ورسمي. او بل زه فکر کوم کله چې دا چې ولې طالبان حالته د بهرني ځواکونو وتل نه مطرح کوي، زه فکر کوم چې هغه هم پر دې باندې وس دې نتیجې ته رسیدلې دي چې دا ممکن نه دی. او دا ډېر اپټیمست دا ډېر د دوی د هغه اولو پرامیسز څخه وایي چې هغه ډېر لوړ و، هغه وادي خپل خلکو تر کولای شي مثلا ستاسو امریکا او نو زموږ مور سول نه کوو. دا اوس دې په دې باندې زه فکر کوم په خپل پخوانی خبرو باندې پښیمانه دي چې دا امکان نه لري. نو راځه خپل تقاضاوي او خپل ډیمانډز باید راکم کړو. نو دا غزما نظر دی. او زه فکر کوم کله چې بیجینګ سره دی د یو درېمګړي په هیڅ باندې چې بیجینګ مطرح کوو یا چین مطرح کوو، زه فکر کوم دوی خپل هم ځینې ملحوظات لري چې بالخصوص د امریکا د حضور په وړاندې باندې. ګوري تاسو ګوري بیجینګ به حتمًا کوششونه کوي چې د افغانستان و مسلې ته و جنگ ته یو خاتمه یو سیاسي ځای حل پیدا شي. مګر هغه بیا په عیني وخت کې دا ستونزم لري چې د امریکا یو فوجي حضور دی په خپل ګاونډ کې ولري. نو کچیر هغه طالبان دې ته اجرېوي چې څور دراشي باید دغه مسله باید واشنگټن سره هم حل شي، چې باید د افغانستان د خاورې څخه د امریکا د حضور څخه کم ستونزه ونه لري. نو دا څومره ډیره پیچلې ده او دغه مجالس چې تر اوسه شوی دي دا کافي نه دي.
خ پروفیسر عبدالرؤف صاحب، کله چې داسې شخړې رواني، جګړه رواني، تراغي ورسته بیا د سیاسي حل په اړه باندې غونډې شروع کیږي، دغه وس چې د افغانستان د سیاسي حل د پاره غونډې رواني دي، مسلسل څو غونډې وشوي، زه له تاسو دا پوښتنه کول غواړم چې د سیاسياتو د استاد په توګه باندې آیا ولس عام ولستا دا هیلمندي په کار ده چې هیلمن ووسی چې وو دغه غونډې بل اخر یو نتیجې ته رسیدای شي کنه؟
دا خبره صحیح ده چې هر څومره شخړې وي او هر څومره جګړې وي بل اخر هم دغه مختلف ګوندونه او ګروپونه واپس راځي او دغه خبرو ته کینی. نو موږ هم دا امید لرو چې کچرته دا مختلف ګوندونه او اړخونه په دې خبره باندې ترسي چې یاره کني موږ د کینو او دا مسله د حل کو او په دې کې د مذاکرات کو او خبرې د وړاندې بوزو، نو د عوامو هم دا امید پیدا کیږي چې ګنې دا شخړه به حل شي. خو دا چې کوم خبرې روانې دي یا د افغانستان دا کوم مسله چې نو د دې چونکه وخت یې ډیر شوی دی نو په دې وجه باندې کچرتا عوام او خلک امید لري نو ورسره دا هم لري چې ګنې د دین مخکې کوم کوششونه شوې دي نو د هغه په دغه د دې په نیس باندې چرتا کامیابی ته نه دي رسیدلی نو یو تشویش ورسره هم دی خلکو سره وی په داسې حالاتو کې
دا د تشویش خبره تاسو وکړه په فیسبوک باندې ځنې خلکو تبصری کړی دی اعظمی صاحب او پروفیسر صاحب دواړو ته یو دوه درې تبصری لولم تاسو بیا وګورئ چې دا خلک ولې داسې تبصری کوي یا ولې داسې فکرونه کوي الله نور ننګیالی وزیر لیکي چې تر څو پورې امریکا او پاکستان د زړه لمنځه کوشش ونه کړي یاسې وخت ضایع کول دي دغسې ډول غونډې چې دي امریکا هر څه کولی شي هر څه ویني نو دا هر څه چې دوی ته دا ویني درول بندولی شي همداسې متی الرحمان ملاخیل اډوال لیکي چې د سیمې هیوادونو امریکا او ملګري چې تر څو خپلو موخو ته نوي رسیدلي خپلو مقاصدو ته نوي رسیدلي سوله ناشونې ده شهید الله شهید خیل لیکي چې د سیمې هیوادونه لکه پاکستان امریکا او داسې نور چې خپلو مقاصدو ته ونه رسیږي تر هغې په افغانستان کې سوله نشي راتللی ایاز عاطف بیا بل کس ته هغه دی لیکي چې خفه نشي زم یو تبصره کول غواړم او هغه دا چې څوک په خپل کور کې د بل دشمن ساتي نو هغه دی د گاونډي نه د خیر تمه نه لري لکه څنګه چې افغانستان هند ته په سلګونه سفارتخانی ورکړي دي او همداسې افغانستان هم دا ولري او بل دا چې د افغانستان کې بلا جنگیالي ګروپونه دي نو افغان حکومت به کومې جنگیالي ډلې سره خبرې کوي دغه اندېښنې چې دوی وخی اعظمي صاحب دا خلک چې وي دا سلګونه سفارتخانی خو یو ډول مبالغه کړي بهر تقدیر خدا دغه څلورو کسانو نظر چې ما تاسو ته ولوستو تاسو څه وایي د امریکا پاکستان ډیر زیات ولی یادیږي په دغه مسله کې اوایا دا حقیقت هم دی او د څیړونکو په توګه باندې دا حقیقت دی چې رښتیا هم دغه هیوادونه خپل مقاصد او خپل دلچسپیانې لري چې هغه ګټو ته ورسیږي خپل اقامي ګټې ترلاسه کړي نو تر هغې وروسته بیا دا مسله حل کولی شي
مننه سایل څخه د امریکا په وړاندې باندې زه وایم ګورئ دلته تر اوسه پورې موږ داسې یو کنکلوژن ته نه یو رسیدلي یو داسې نتیجې ته نه یو رسیدلي چې امریکا په افغانستان کې د مشکل برخه ده که د رای حل برخه ده هغه په دې معنی چون چې طالبان دا وایي تر څو پورې د امریکا حضور فوجي حضور په افغانستان کې نو موږ به جنگ جاری وساتو نو په داسې یو صورت حال کې زه فکر کوم چې امریکا دلته په غیر مستقیم باندې د مشکل برخه ګرځي چې تر څو پورې دوی موجود وي یعنی سوله نشته په بل حال کې بیا که د افغان دولت د نظر ورته وګورو امریکا دلته ډېره افغان دولت بالخصوص نوی رئیس جمهور اشرف غنی پر دې باندې ډېر تاکید کوي چې امریکا په افغانستان کې خپل حضور لا زیات کړي لا پیاوړی کړي تر څو پورې د دولت سپورټ کولای شي مګر دا د پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی په وخت کې بدل او هغه غوښتل چې امریکا دی د افغانستان ولاړ شي نو باید اول دا معلوم شي چې آیا امریکا د رای حل برخه ده که د مشکل برخه ده
تاسو ته د یو څېړونکو په توګه څه ښکاري امریکا په خپل مشکل دی کنه د حل برخه ده کنه دواړه دي
زه فکر کوم چې په دواړه دي چون چې تر ټولو پرې چې دوی امریکایي حضور وي طالبان سولې ته ناراضه دي لومړی شرط دی او د دې څخه کچېری طالبان د دوی په حضور کې سولې وکړي نو دا طالبانو ته یو سیاسي خودکشي دی یو سیاسي ځانمرګ دی چې چون چې ټول خلک به ورته وایي هغه خپل فالوورز یا خپل کسان چې د دوی
پلویان
ورته وایي چې دا پلویان دا دومره وخت مونږ څه کول یار لاس کاله مو جنگ د همدې لپاره چې امریکا وو یا اوس هغه ستاسو سولې وي نو هغه به ورسره مشکلات پیدا شي او بل د افغانستان دولت د نظر کوټو ګورو د دې بیا ګارانټي نسته کچېری امریکا او طالبان به سولې ته راشي د دې راتلو نه ګارانټي ده کچېری طالبان موجي په طالبان کچېری امریکا د افغانستان موجي په طالبانو کې دا نظریه ډیره کوي چې د حکومت نیولای شي دوی د افغان دولتي ځواکونو پر وړاندې ډیره شر جګړه دی فکر کوي چې کولای شي او بیا وخت نو په دې خاطر افغان دولت اصرار کوي او هڅه کوي چې امریکا باید خپل کومکونه د افغانستان سره په نظامی اقتصادي او سیاسي دغه باندې جاری وساتي تر څو پورې دولت پیدا راشي او کله چې پاکستان سره پاکستان زه فکر کوم چې دا دلته په افغانستان کې په جګړه کې ډېر قوي اغیز لري او مستقیم اغیز لري مګر د دې رول زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې تر یو اندازې پورې اگزاجریټ شوی دی مبالغه شوی دی په طالبانو کې داسې کړی شته چې هغه خود مختاری غواړي او شودلیم د هغه په سیاسي لیول باندې وي او که که په نظامی لیول باندې وي دوی د پاکستان نه ځان جلا ګڼي، مګر دا چې افغانان او بالخصوص سیاسیون او یا مبصرین راوځي او پاکستان ته دغه کریډیټ ورکوي ټوله جګړه هر څه چې روان دي دا د پاکستان دغه دی، په دې کې پاکستان ګټه هم ځینې وړي او تاوان هم ځینې وړي. ګټه یې دا ده چې پاکستان اوس د سولې لپاره کلي ګرځېدلی ده، نو هر څوک چې افغان طالبانو سره سوله کوي باید د پاکستان د ګټ نه ولاړ شي. دا یو نوی کریژ دی چې پاکستان یې اخلي، مګر تاوان یې بیا دا دی چې دی بیا د یو دولت په یو سټیټ ټروریزم سټیټ سپانسر په صفت باندې پېژندل شوی دی چې ترهګري په سیمه کې سپورټوي. مګر زه چې تر کومه اندازې پورې بیا خپل تحلیل مې دا دی چې پاکستان راغند رول درلودلی شي، مثبت رول په سوله کې لوبولی شي، مګر خپل محدودیتونه ماغی لري او پاکستان هم په دې ډېر واضح پوهېږي چې افغان طالبانو باندې څومره فشار راولي چې هغه نتیجه ورکړي. او په عین وخت کې داسې ډېم شته چې که چېرې پاکستان ډېر فشار پر راولي په هغه طالبانو ډلې باندې او هغوی به بیا بغاوت کوي او د پاکستان دښمن بم ګرځي، نو پاکستان هم په دې پوهېږي.
صحیح. پروفیسر عبدالرؤف صاحب، دا د خلکو تبصرې چې ما ولوستي او د حکمت الله اعظمي صاحب دغه مچ تجزیه مو چې واورېده، تاسو څه وایئ؟ رښتیا هم دغه سي ای سټیټس یا هیوادونه یا ریاستونه هم دا کارونه کوي؟
حکمت الله اعظمي صاحب چې کومه تبصره وکړله، زه په ډیرو ډیره یو جامع او ډیره دغه تبصره وکړله، دا کوم خبرو ته چې هغه اندېښنو طرف ته اشاره وکړه، د پاکستان د طرف نه، د طالبانو طرف نه، نو زه دا غي سره اتفاق لرم. او خو دا یو سوال دی چې آیا امریکا د افغانستان نه اوزي، نو ګنې د دې علاقې او د افغانستان دا مسله به حل شي؟ زه فکر کوم چې دا مسله اوس د امریکې د فوز د وتلو وتلو سره به نه حل کېږي، ځکه چې دا کمې مسلې د تیرو دیرشو څلوېښتو کالونو په دې سیمه کې چې په هغې کې پاکستان هم متاثره دی، افغانستان هم متاثره دی، نو دا صرف د یو د امریکني فوجونو د وتلو سره به زه فکر کوم چې دا چې به ونه شي. دا ډېره لکه جبره څېړنه غواړي او سوچ او فکر غواړي چې څه خبرې داسې دي چې هغه خو د امریکې فوج د وستلو سره تعلق لري، او څه د دې فوج نه علاوه هم څه داسې خبرې دي چې هغه ټولې خبرې دي ته دې لکه سوچ او نظر ورکړي شي د هر طرف نه.
صحیح. او دا خبره چې کیږي پروفیسر صاحب چې هند سفارتونه خلاص کړي دي، نو پاکستان هم دا حق لري چې په افغانستان کې لاس وهنه وکړي. سټیټس یا هیوادونه داسې درته ښکاري چې دا یو کانسپیریسي تھیوري یا نظریه ده، یو سازشي خبره ده، کنه حقیقتا د هیوادونو بیهیویر یا کړه وړه ته چې ګوري هغوی دا کارونه کوي په نړۍ کې په ټوله نړۍ کې؟
د حقیقت راته ډېر کم ښکاري، ځکه چې عملاً په افغانستان کې دوه سفارتخانې ممکن هم نه دي چې ګنې هند هلته کې دوه کلاو کې، لکه موږ په دې باندې پوهیږو د پروپاګاندې نه علاوه د یو استاد د سیاسيات استاد په حیثیت باندې دا خبره داسې نه ده. البته د پاکستان د هند په اړه کې یو حساسیت لري، هغه لکه معلومه ده پاکستان کې خلکو ته او په کار ته چې د افغانستان زموږ گاونډیانو ته هم د دې پته وي، نو دغه حساسیت په خپل ځای دی، او کله کله دا حساسیت بعضې قوتونه د خپل مقصد لپاره هم استعمال کی. نو په دې وجه باندې که چرته موږ د مسلې د جوړښت طرف ته روان یو، نو په هغې کې موږ د پاکستان د حساسیت که خیال وساتو، نو تا په لانګ رن کې د افغانستان او د پاکستان او د دې سیمې د خلکو لپاره به زیاته مناسب وي او زیاته فائدہ مند وي.
یو کس را سره د ټلیفون په کرخه دی، صاحب ستړی مشه، نوم او سیمه.
نوم زما نوم اسحاق دی.
اسحاق صاحب، تاسو څه وایئ د دې پوهانو خبرې مې چې واورېدې د دوی په نظر کې باندې تبصره کول غواړي یا پوښتنه ته نه کول غواړي؟
دوی دا خو د دوی نظر ده چې د افغانستان د مسلې او د افغانستان کې د سولې د راتګ او د افغانستان کسرې د حل لپاره دوی خپل نظریات وړاندې کړل، خو زما نظر دا دی چې د افغانستان مسله یوه نړیواله مسله ده، او په دې کې اکثره د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه مستقیما دلته په افغانستان کې د 500 هیوادونو حضور شته، زه فکر کوم چې دا به پرته له نړیوالې ټولنې د مرستې او د کومک نه ومونږ ونه کولای شي چې افغانستان کې سوله امنیت رامنځته کړو. او که چیرې دا کار تر سره هم شي تر څو چې د نړۍ هیوادونو ته دا د منلو وړ نه وي، جنګ جګړه به هغه پیدا کړي، دوام پیدا کړي. مثلا په خپله که چیرې دلته اوس په افغانستان کې د یو هیواد ګټې تمیلېږي او د بل هیواد ګټې نه تمیلېږي، زه فکر کوم چې دغه د سولې پروسه بیا هم د ناکامۍ سره مواجه ده او دغه به دوام پیدا کړي. زما نظر دا دی چې موږ د دې پر ځای چې د نورو هیوادونو غوښتنو ته په افغانستان کې لاره ورکوو، ښه دا ده چې د افغانانو نظر دې د افغانستان په مسله کې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د راستو دپاره د افغانستان وړاندیزونه ومني. هغه دا به له یوې خوا د افغانستان ملي حاکمیت د خاورې بشپړتیا ته ژمن کړي او له بلې خوا به دا د افغانستان د سولې پروسې ته یوه نړیواله لاره پرانیزي. پیغې وخت کې دا کېدای شي چې په افغانستان کې بیا سوله رامنځته شي. خو بله خبره دا ده، آیا د پاکستان حکومت او همچنان د دوی طرفداران طالبان دوی هم دا په دې مسله کې ګرم بولي د سولې په مسله کې، که یوازې افغان دولت ملامت بولي؟ یوه خبره بله خبره دا ده چې افغان دولت په ځانګړي ډول ولسمشر اشرف غني او همدارنګه د دوی نړیوال ملګري یوازې خپل وسوال مخالفین ملامت بولي که دوی هم ځان ملامت بولي؟ تر څو چې دوی ترمنځ په دې اړه یو تفاهم رامنځته نه شي او د خبرو میسه چې کینی د خپل غوښتنې سره مطرح نه کړي، زه فکر کوم چې تر هغه وخته پورې د افغانستان سره په دې ډول چې دا اوس روانه ده، نه تنها د سولې سره بلکې په خپل د څلور اخیزه غونډه چې فعلا نن د دې غونډه په کابل کې روانه ده، نشي کولای د افغانستان بحران او کړکېچ حل کړي.
سم ده، ډېر مننه، خوشاله اوسې ساق صاحب. بل کس هم را سره دی، انعام الله صاحب دی را سره. انعام الله صاحب ستړي مشي، لکه مروت را سره. انعام الله صاحب دی، تاسو څه پوښتنې لرئ، څه نظر ورکول غواړئ؟
الله موږ ډېر خوشاله لرم. خود به لنډې پوښتنې دي. یو پوښتنه مې دا ده چې کوم دا چار فریقي یا چار ملکی کومه مذاکرات لګیا دي اوس په کابل چې نو زوان چې دی چې ایران یو ډیر غټ رول ده، نو هغه په دې چې ولې نه ده شامل؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې کچېره د حکومت د افغان حکومت او د طالبانو په منځ کې مذاکرات شروع شي، خدای دې وکړي چې کامیاب شي، نو په افغانستان څخه نور سټیک هولډرز دي، ګلبدین حکمتیار دا او شمالي اتحاد دا نور سټیک هولډرز دي، نو هغه به په دې چې څه رول وي هغه سره به څرنګه دا نور حکومت کسان یا طالبان هغه مذاکرات په څه طریقې باندې کیږي؟
صحیح ده، ډېر مننه انعام الله صاحب، ښایسته پوښتنې مو کړې. پروفیسر عبدالروف صاحب، تاسو دا د اسحاق له کابل چې ټلیفون کړی او دا خبره مو واورېده، تاسو ویل دا یوه نړیواله مسله ده، باید نړیواله ټولنه انټرنیشنل کمیونټي یې هواره کړي، او دا هم ده چې افغان حکومت او افغان ریاست او ورسره طالبان او پاکستان دواړه خپلې ملامتیاوې ومني او بیا میز ته راکینی. دغه طریقې د سولې راوستو د شخړو چې کله کانفلیکټس چې کله ریزولف کیږي په نړۍ کې او کینی خلک خواوې مختلفې کینی، هم دغه طریقې سره هواري؟
او زما خپل هم دا نظر دی چې دا خو دوی چې دی ته وویل چې دا نړیواله مسله ده، نو نړیواله مسله خو دا، خو ظاهره خبره ده کله چې د هل طرف ته ځي نو ټوله نړۍ نه کینی چې هغې باندې خبره وکړي، خامخا به په هغې کې هغه قوتونه کینی کوم چې د هغې سره براه راست متعلق کوي. نو هغه لحاظ سره چې دغه کوم اړخونه دي همدغه براه راست متعلق دي، په دې وجه باندې د دوی په منځ کې چې کومې خبرې دي نو دا لکه کافی دي چې هم دوی په خپل منځ کې خبرې وکړي، ځکه چې دا 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 عملا ممکن نه ده چې ټوله دنیا د کینی او په دې مسله باندې خبره وکړي. دویمه خبره دا ده چې د مذاکراتو په حواله باندې داسې دی چې لومړنۍ خبره خو دا ده چې د دې ټولو فریقو په یو د اعتماد دپاره څه داسې اقدامات وکړی شي چې دوی په یو بل باندې اعتماد پیدا شي. دغه د تیرو مذاکراتو کې چې کومې غلطۍ شوې دي د هر فریق نه، نو هغه فریق هغه طرف ته دې لږ توجه ورکړی شي چې هغه غلطۍ دوباره ونه شي. او ورپسې دریمه خبره دا ده چې دا خبره بالکل صحیح ده چې مونږه دا خبره مخ په وړاندې بوتلی شو چې په دې کې هر فریق د خپلو غلطو اعتراف وکړي، که هغه افغانستان حکومت دی، که هغه طالبان دي، که هغه د پاکستان حکومت دی، یا هغه کې امریکا ده. ظاهره خبره ده چې د دې اعتراف داسې نشي کېدی لکه څنګه چې مونږ په عامه ژبه کې دا وایو، خو داغی لپاره دې صدا سے لارا روستل شي زمونږ چې کم انسانی تجربات او زمونږ کم پوها داغم دادا چې داسې طرف ته دا خبره بوتل پکار دی چې په هغه کې د هر فریق دا وګڼي چې ګنې دوی په دې کې ګټه وکړله او زما خیال دی چې په دې کې لږ د دنیا د نورو علاقو او د نورو شخړو د تجربو نه دا ټول مونږ استفاده وکړو نو دا امکان شته دی چې مونږ دا خلک یو
بل سره کینی او د یو بل خبره واوري. صحیح ده. د شخړو سولې مطالعاتو مرکز څېړونکو حکمت الله اعظمي او د پېښور پونتون د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف صاحبانو دواړو ته ډېر زیاته مننه چې را سره برخه واخیسته. د کرخې پر غاړه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. بلونه و بیا در سره یو په مخه
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونی سي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com